مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست ویم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15500 سرتیري وساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخوړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپله وینا کې ویل د امریکا له همکارۍ سره به افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت راتلونکي په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې 2 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي پر پاکستان ټینګار کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وایي د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي اونۍ به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواوو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپلې برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې د سولې مخالفو ټولو خواوو ته دا سپینوي چې له هغه هیواده به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت کې وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په پاکستان کې د مذهبي لګښۍ استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل یوازې د دوی 2000 اهل تشیع او هزارګان وژل شوي، خو وژونکي یې نه دي نیول شوي.
2000 کسان وشتل شوی دي که په قتل رسېدلې دي خالي شیګان و هزارګان، نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، زموږ قاتلان نه دي نیول شوی، زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د عیسویانو او هندوانو استازي هم دریځ لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په آزادانه ډول عبادت کولی شي او نه یې بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې 2 ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقهییس او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي اندارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. 2 ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. تیر مازدیګر ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړی عنایت الله دا تور ردوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړي دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د دعوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي دي. د ادارې تیرو ورځو ویل په جولای کې له ایران سره له شوې موافقې سره سم د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوي تړون سره سم ایران باید د اورانیم غنی کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري.
سلام پښتونخوا،
نامشال راډیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی. امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو اسارېدو مودې غځولو اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی. په پاکستان کې د لږکۍ استازي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي.
دلته یو هندو کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی.
پاکستان وایي له ترکیې سره د دفاع په برخه کې همکاری کوي.
ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہمارے آرمی چیف کا ترکی کا دورہ اسی کا ایک حصہ ہے.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ادارو کې د کار پاړه د امتحان بیا خستو پر ضد مظاهرې شوې دي. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر نهه ویشتمه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې بلدیاتي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یوه غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم څلور پنځه زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحب نور د فاټا خلق تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا په پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
اوس موږ په دې باندې مجبور شو د دې سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنسو نه راوځو،
او برای را شرکونی تر اوز و منگا پا واز اخلابانی واس کرده کو چه خیر منگا قبائلو کمو گناه کلیده چه در طول منگ در پارانه یو قانون دی اغویت انسانی حقوق حسیل دی اغویت عدالتون تا رسیدل حسیل دی اغویت قانون سازی تا رسیدل حسیل دی اخیر منگا قبائلو کمو گناه کلیده چه داز منگ در پارانه ممنو دی
دا یادوانی ورده چه پده رستیو که در قبائلی سیمو در مستقبل در عینی حیثیت لپاره هلی زلی تندی شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پات کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پات کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ایستل کېږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت ته اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه شي. تفصیل ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو مأموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مأموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او وویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر په رپورټ کې مو واورېدل چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو موده غځولې. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه ستایلې ده. اشرف غنی بیګا وویل د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ بیګا وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر یو ځل بیا
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستاځي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه د ورکل شوی او دا چې له شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا سرګندونې پیګه پر داسې محل لمشال راډیو سره په خبرو کې کړی دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې یې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنه وښوده. هلته د پاکستان حکومت په تېرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. موریوال کاکړ معلومات راکوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورټ کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورټ په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کارکوونکی شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په ازادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل سوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دیشه در دی چې تاسو څه ته وایې.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سې نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالي شیګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی، ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونکي دلته ډېر زیات سہولیات موجود دي او موږ ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردواره چې دا پېښور کې تاریخ ګوردواره دا ډېر زر په دغه اوپننګ کېږي. خپل د جن، خپل د مرګ، خپل د شادي، بیا مختلف تقریبات، رسومات، هیڅ قسمه دلته موږ څه مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اوریده. د پاکستان سپریم کورټ د قانون او انصاف وزارت ته ویلي دي چې په 2 میاشتو کې دی دننه دننه دی د ټولو د هیواد دننه او له هیواد بهر سره نه حکومتي ادارو رجستریشن یا نوملیکنې عمل بشپړ کړی. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل که په ډېره لنډه توګه راته ووایي چې د سپریم کورټ په دغه امر کې څه راغلی. مغل ریاض بوساخیل سره د رابطې کولو هڅه کو. د پاکستان سپریم کورټ د هغه هیواد قانون او انصاف وزارت ته په دوه میاشتو کې دننه دننه د ټولو ملکی یا د هیواد دننه او بهرنیو نا حکومتي ادارو د نوملیکنې رجستریشن ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ځنو نا حکومتي ادارو د پاکستان ضد فعالیتونو تور پورې کړی وو. موږ هڅه وکړه چې له ریاض مستقل سره رابطه وکړو خو ونه شوه. وروسته به ورسره خبرې وکړو. په دې موضوع باندې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلي ول. په مظاهره کوونکو کې یو شمېر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي، خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړی عنایت الله دا خبره ردوي. غلام غوث معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامي حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سیکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې
زمانو مرشاد دے دا مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاغی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تا دا ہومو ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سیکرترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنستا شوی دی.
اصغر خان دا مردان زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سے ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف آٹھ نمبر دی، هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار څخه جواب نه پیدا کیږي. د پی ټی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفه شروع شوی دی.
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوې دي او هغه دې لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټي کمشنر د کمیټۍ چیرمین جوړ کړو. په دې باندې څه اعتراض وکړ نه کړو چې ما ویل زما سره رابط پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټي کمشنر وکړي. چې کومه ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی، خو د کیسه کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلوډ دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دي.
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړی شوي ویلیج کونسل سیکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تا سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا راډیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. پاکستان وایي له ترکیې سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بېلابېلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبري غونډې په اړه ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہم
ویل زمون د ترکی سره د ورورولۍ تعلقات دي او موږ ورسره د دفاع د ترهګرۍ ضد اقداماتو اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخه کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوځ مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تاسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشت گردی په ختمو باندې خصوصا وروستو کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی ته پوز ملته د دې تعلقات ونه پاکستان باندې غواړي چې هغه کله مسایل جوړ شي او کمزوري شي. زما په خبره باندې پاکستان دغه مرسته وسه کوي شي چې په دغه ګروپونو خلاف سره وکړي او دغې رد عمل زما په خیال باندې پاکستان کې خو مخکې دغه ګروپونو پاکستان خلاف رد عمل سره القاعده ده او داعش دی دیمه په افغانستان کې او پاکستان کې سمڅه کا خو د دې شته دی په خاطر د پاکستان خلاف کې. زما په خیال باندې نو څه ځاپ نشي کېدی او ترکی سره د سخت وخت کې او د چې کوم دغه هم مفادو کې دي.
بریګیډیر سات زیاته کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپلو پالیسو هم نظر ثانی کول وی ځکه چې دیرش کاله مخکې پاکستان کمی پالیسی خپلې کړې وي او د هغې اثرات نن مخې ته راځي. نن ترکی هم په هغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د ګلپاڼې په غږ سندره واورو.
ta sa shu
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست په پیښور کې نه نیمې او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د رواني میاشتې پر نهه میشتما په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې. تیر مازیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکۍ استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاک کړې. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د دعوو پخلی نه دی کړی. د اټومي نړیوالې ادارې اوبخه د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څېړلو لپاره له مهالوېش سره سم معلومات ورکړي. او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چېرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیو خوا په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغې پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیګ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. ادارې مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور ښارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې راپورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېدا چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستاني ایران ورځپاڼې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني و امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. هلته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسله والې ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې برېښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګڼې اسلامي دولت وسله والا ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعالو وسله والو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسله والو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقه ییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعاله وسله والې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وویستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یې بلاخره د کابل کندهار لاره له وسلوالو پاکه کړې. جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال راډیو ته ویل په نښتو کې تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړه چې وسلوال ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ورکوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو لا هیڅ لوري داوو پخلای نه دی کړی. سرچا سقیم معلومات راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له بین تفیزیاوي په نامه د اوبوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان کې ول دي تداوي له خاطره او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نومونه ملا عبدالرحمن وغزه، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شیراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښه پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اکمالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره یې د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلور بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاصه وای د بېګا شپه ټول هغه وسایط په دغه لارو کې بند پاتې وو. حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی او په تیرو څو ورځو کې ادعاوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
سچا سقیم رپورٹ پر د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب بادشاه سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلی ول، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پادشاه سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویه کرن پادشا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د ده زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان ګڼي چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهۍ کې یو شمېر هغه بدلونونه راوستی شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتونکی دی. داسې ویل کېږي چې نوموړي د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخواني چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستی چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایف خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
نجیب عامر مقاله مهم برخې مو اوریدې. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼې لیکي پر دې سربېره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي، خو د تیلو سوداګري بې له خنډه روانه ده. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربېره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی ژړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اور دن کو رازے چھوسم دا فیاض خان خیشگی پغک دا غزل وورو
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جو
فیاض خان خیشکی په غږ مو دا غزل اوریدل. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان میشتي افغان کډوال اغیزمن شوي دي. ایجنسی وایي لامل یې دا دی چې ملګري ملتونه اوس زیاته توجه د شام بېکوره کړل شویو کډوالو ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR مشرانو ایجنسی ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغانانو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه ترلاسه کړې ده. پوروال کاکړ د لیکنې له مهم برخو سره
رویټرز خبری ایجنسی د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشته. ایجنسی لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګري ملتونه پر دې مجبوره کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنسی ته ویلي چې پخوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر وه، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ شوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګی ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80,000 پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګري ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له تیرو 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سږ کال 1.5% کمی راغلی دی کوم چې په تیرو 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
لبروال کاکړه مو د مقالې مهم برخه ورې د قبایلي سیمې خیبر د باړې سپا قبیلی مشران ویلي دوی د حکومت د پریکړه ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه د سرکاري ودانۍ جوړ کړل شي. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د دولتي ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې له انتظامی سره د خبرو لپاره یوه شل کسیزه کمیټې جوړه کړل شوه. تفصیل ځلان یوسفزی راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس خزینه پارک د میونسپلې دفتر ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی رضا.
چې حکومت تا کم ځمکه نیولې ده دا ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو خو حکومت ته دا وایو چې د بیخي کمرشل ځمکه چې ده دا دې منه سي چې ته په سایډ باندې راځو جوړ کړي سپا نورې ډېرې ځمکې دي هغه لږې بازار نه بهر وي لږه د سایډ ته وي لکه هغه ځمکه به مسره آباده شي علاقه به مسره ترقي وکړي.
د قوم سپا یو بل سپینګیري مشر حاجي نصیب افریدي وینا ده چې دوی له شپږو کالو راهسې بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانۍ جوړې کړي.
تقریبا چې داسې 500 دکان به پکې سي نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تقسیم کې قوم تقریبا 75,000 به وي نو یې په کې ډېره سخت نقصان کېږي. سیبا دا یو ظلم نه موږ یې کورونه روښکلي یو ظلم یې سره کړی دا ظلم دا موږ کې داسې خبره
د قوم سپاهی او بل مشر ملک جمشید وایي چې کچری حکومت د دوی د قام پرمختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپلو سیمو ته واپس کړي.
نو موږ ورته چې ټولو نړمبی خو زموږ دا مطالبه ده چې قوم سپاهی دا واپس لاړ شي خپلو کورونو کې آباد شي هغې نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړی او قسم غوړی نو غیته دم تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټه وټاکله چې بده پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د قبایلي سیمې خیبر په لواړ کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سي آر قانون دی ختم کړي. په دوی کې ځینو وویل دوی د هغې قانوني مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینو استازو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي خو بلې خوا ته د قبایلي سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي په خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی په لواړګي کې د یوې غونډې په مهال د سیول سوسایټۍ غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لواړګي یو تن نادرشاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کو موږ دا غوړو پټه چې کومه دو هغه د هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی یو سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلي سیمو په پرمختګ کې یو لوی خنډ ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلي علاقو د تعمیر او په ترقۍ کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړي دي. قبایلي علاقې چې کم دي دا په صوبایي سم لیک کې ځم کړی شي او قبایلي علاقې د تعمیر او د ترکه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیل سیمه یو مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل،
مشر سړی بی یا غابې د شپې تو یا یو کالو بی یا عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تک په کوم قانون کې مشر سړی جیل تک ای. دویم خبره دا چې دلتا په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکهونکو یو اتحادی مشر امیر پردی وویل،
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه مونږ زګه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټ د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو. نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ ورونه دي په کار دي چې یو غرشو. د نه علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دي چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یو غام پوښت کړی شوی دی، دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدايف سیار دومره قانون وی نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي، دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي، دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
او رازی چه وس هم د گلزار عالم پا غیق بانده د اجمل خرطک بابا کلام غورو.
قدرت نور یو تمنا دا اور شکنا دس کنی اس کنی ما خام نہ لگے چا دس لگے شکنا سلو او طوفان نو پم یو سلے درلے گلے واڑم ساد چپو چپو سندھ نو پن لے مرا ڈکشو سسو لے واڑم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے لچا دزر لوگے لدے شکنا تو زخل لڑ مانو تو بدر تدا لڑ مانا جاڑم دل تد گیڈ دو زخت کر جاؤ ہل تش استاد دو زخنو خشاک دل تد دگا کسابان خوراک ہل تد ہگا ہمارا نو خوراک نہ موزان تور کو آن سن پاتی شو نت دنیا سن دن پاتو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا سادس کنی سکنی ما خام نگے دچا دزر لگے دیش کنا سنگینو فیصلو نہ قربان ولی حیران تم کانو منم خود پل کارون پسم کا منڈی زدی پسر باندھ کارونو منم ستا پر رضا زما رضا دربا کانے ہم نفس اور تڑلے شما چبل خامات خزانو آخر انسانم سنگ غلے شما را ڈکشو سلو اسارا غلے نشم ما تخدا خو گندل نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام دا چا دزلو گیل دیش کنا